The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د حکومت لوی مخالف ګوندونه وای د تحریک انصاف حکومت ته به اجازه ورنکړي چې د اف ټی اف په نامه د سیاسي مخالفینو پر ضد قانون سازی وکړي خو عمران خان وای کدا سی ونه شي نو دا به د هیوادنې وګړو پر ضد وي ولسمشر غنی وای افغانان هیله لري چې د سولې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو باندې موافقه ته سره ورسیږي او په افغانستان او پاکستان کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي اوس هم پوره خبرونه اورئ د حکومت لوی مخالف ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته به د اجازه ورنکړي چې د اف ټی اف په نامه د سیاسي مخالفینو پر ضد قانون سازی وکړي بلخوا وزیر اعظم عمران خان وایي د اف ټی اف غوښتنو تر مخه به هر حال قوانین جوړولی شي او داسې نه کول به د هیوادنیو ګټو پر ضد وي مطبوعات وایي د قانون سازی لپاره راتلونکې اونۍ د شریک پارلمان غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې له وړاندې نه مخالفو ګوندونو دغه شان دوه قانوني مسودې یا بیلونه په سنټ کې رد کړي وه ولسمشر غنی وایي افغانان هیله لري چې د سولې خبرو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو او تلپاتې اوربند باندې موافقه وکړي ولسمشر غنی د شروع چهارشنبه په ورځ په ار کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم له غړو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د تلپاتې سولې ټینګېدل د ټولو افغانانو هیله ده ولسمشر غنی ویلي چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو په برخه کې ټولې ژمنې چې نړیوالې ټولنې هیله لرله عملي کړې دي همدارنګه د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي چې حکومت یو شمیر پاتې طالب بندیان هم خوشی کړي خو کرش مې رای نه د پډاګه کړي هغه زیاته کړه د نورو بندیانو پر تبادلې باندې هم کار روان دی بلخوا په کندهار کې د 215 اتل قل اردو مسؤلینو امریکا غږ ته ویلي طالبانو په دغه ولایت کې د افغان کمانډو څلور بندي سرتیري آزاد کړي دي د افغانستان په تیزو سیمو کې په تیره یو ونې کې د درنو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 190 کسان مړه شوي دي او اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي ګڼ شمېر کسان بې درکه دي چې مرستندویه کارکوونکي یې په غورځېدلو ودانیو کې لټوي رپورټ وایي تر ټولو زیاته ځپلې سیمه د پروان ولایت چاریکار سیمه ده چیرې چې تیره ونې سیلابونه پیل شوي وه د پروان د ولي ویان رحمت الله حیدري ویلي په شویو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 121 او د ټپیانو شمیر یو سل او شپږ دیرشو ته رسیدلی دی هغه زیاته کړه د بارانونو او سیلابونو له امله 1055 کورونه په بشپړه توګه او 3000 په جزوي توګه ویجاړ شوي دي د بخښنې نړیوالې ادارې د ایران په حکومت باندې تور پورې کړی چې د تیر کال لاریونونو پر وخت یې له انساني حقونو څخه تېری کړی د یادې ډلې لخوا د شروع چهارشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویل شوي دي چې ایران د تیر کال د نومبر د لاریونونو پر وخت لاریون کوونکي شکنجه کړي جنسي تیری او نور داسې ناوړه چلند یې ورسره کړی ایراني چارواکي وایي په دغو لاریونونو کې کابو 200,000 کسانو برخه اخیستې وه او د دغه هیواد د پارلمان امنیتي کمیټه اټکل کوي چې لږ تر لږه 5000 کسان نیول شوی په د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې دا هم راغلی دی چې ځینې لاریونکوونکي تر لس کلنۍ پورې واړه ماشومان هم و چې سوله ییز لاریون یې کوه د رویټر خبري ادارې لخوا په ډیسمبر کې د ایراني چارواکو له خولې راپور ورکړل شوی و چې په دغو لاریونونو کې 1500 کسان مړه شوي دي د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د شروع چهارشنبې په ورځ له یو خپلواک راغ څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې دغه هیواد دوه ننګونې یا چیلنجونه دي چې یو داعش او دوهم د دوی په چارو کې د بهرانیانو لاسوهنه ده فرانسې د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د حقو هڅو ملاتړ هم وکړ چې غواړي ټول وسلوال ځواکونه نارمل حالت ته راولي چې اشاره یې د ایران تر ملاتړ لاندې د شیعه ملیشو ډلې دي ماکرون دغه خبرې له بغداد څخه د خپلې لیدنې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه موږ به ژمن پاتې شو ځکه د داعش په وړاندې جګړه دوام لري خو دا باید د یو تړون او پروتوکول په بڼه وي چې د عراق تمامیت ته پکې درناوی وشي د ماکرون دغه سفر په می میاشت کې د کازمی په څوکۍ کې نستلو وروسته د لومړني غربي رهبر سفر دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر له 6.8 میلیونه او د مړو شمیر له 15,000 څخه زیات شوی دی یوازې په امریکا کې په کورونا باندې تر اوسه پورې 6.2 میلیونه کسان اخته او نږدې 1,90,000 ترې مړه شوي دي تر امریکا وروسته په برازیل هندوستان او روسیه کې تر ټولو زیات کسان په کورونا باندې اخته او مړه شوي دي د خبرونو پای
وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو ریګونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیو ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د حکومت لوی مخالف ګوندونه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته به د اجازه ورنکړي چې د اف ای ټی اف په نامه د سیاسي مخالفینو پر ضد قانون سازي وکړي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي که داسې ونه شي دا به د هیوادنیو ګټو پر ضد وي. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد څخه د ډیوې د خبریال اورنګزیب خان یو راپور ده.
پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه وایي د رقم غیر قانوني ترسیل سار ادارې یا اف ای ټی اف په نامه حکومت به د خپل خوخه قانون سازي ته پریک نه دی، بلخوا وزیر اعظم وایي د اف ای ټی اف په وینا به قانون سازي هر حال کولی شي. وزیر اعظم عمران خان د اف ای ټی اف په وینا د قانون سازي خبره داسې حل کړې ده چې حکومت مخالف ګوندونو په سنټ کې داسې دوه قانوني مسودو یا بیلونو مخالفت کړی دی او د بیلونو منظورولو لپاره ریپورټونو تر مخه راتلونکي اونۍ به د پارلیمان شریک غونډه به رابلل شي. وزیر اعظم عمران خان د پارلیماني امور سلاکار ډاکټر بابا رحمان سره ملاقات په وخت ویل دي چې اف ای ټی اف په وینا به هر حال قانون سازي کولی شي او که چېرې داسې نه کیږي نو دا به کامی هدفونو مخالفت وي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایا صادق مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویل دي دوی چرته هم د اف ای ټی اف په وینا د قانون سازي مخالفت نه دی کړی، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اف ای ټی اف په نامه داسې قانون راوستل غواړي چې وروستو د سیاسي انتقام لپاره استعمال شي. ایا صادق وایي سو واری ورسره حکومت لوز کړی دی چې د دې لخوا ترامین به د بیلونو کې شاملوي، خو چې کله د بل وړاندې کولو وخت راشي نو بیا به کې هغه خبرې نه وي شاملې.
فائنانشل ټیروریزم ته لګایا جاتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے اوپر، مگر انڈیویجولز کے اوپر، کمپنیز کے اوپر اس طرح کی چیزیں لے کے آنا وہ تو فیڈ اپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی.
آیا سادے کوئی ایف ای ٹی ایف شرط ہم پاکستان تا ندی ویلے چی دا مالی ترخگرے قانون دا کاروباری خلقو پرزد ہم استعمال کری؟ دا قانون دا ترخگر و مالی مرست ادرا والا دا پارد، خو حکومت دا کاروباری خلقو پرزد ہم استعمال والا گواری. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پا حق لا ریپورٹو نوائی چی ہر حال دا ایف ای ٹی ایف پا وینا دا قانون سازی پا دے کول گواری چی پاکستان سر اوز دا اکتوبر پورے وقت پاتے دے او حکومت وړاندې هم ویلی وو کچره پاکستان د اف ای ٹی ایف تور نوملړ کې شامل شو نو یو شمیر اقتصادي او معاشي ستونزو سره به مخ شي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم دا دریس لري چې حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل سار ادارې په نامه ذاتی ګټو لپاره سکول غواړي دا اجازه به ولا ورنکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مخالفو ګوندونو لخوا نه یوازې د اف ای ٹی ایف په وینا د قانون سازي په حق لا مخالفت سره مخ دی، خو دو لوی مخالفو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند هم فیصله کړې ده چې حکومت پر ضد ټول ګوندیز کانفرنس کې به شرکت کوي. دا فیصله د مسلم لیگ مشر شهباز شریف او پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات کې شوې ده. وروسته د پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر میډیا ته ویلې دي چې د وخت مرکزی پارلیماني نظام د پاکستان لپاره ضروری دی او د دې بچکولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شوي دي.
فیڈرل پارلیمانٹری سٹرکچر اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا.
فرد اللہ بابر وی کا چر پارلیمانی نظام چې ور باندې د ټولو صوبو اتفاق دی کچر د دې پر ضد څه وشو نو خطرناک به وي. د دو ګوندونو دا فیصله هم کړې ده چې نن ورځ د ټول ګوندیز کانفرنس حتمی کولو لپاره به د رهبر کمیټې غونډه کې به هم برخه اخلي. حکومت مخالف ګوندونه وایي چې دا ټول ګوندیز کانفرنس په هیواد کې جمهوریت بچ کولو لپاره دی، خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر وزیران وایي چې دا حکومت مخالف ګوندونه د ټول ګوندیز کانفرنس خپل کرپشن بچ کولو لپاره کول غواړي.
په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. افغان چارواکي وایي په وروستیو سیلابونو کې لږ تر لږه 190 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې هم په لسګونو کسان مړه کړي دي. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه د وختو زیانونو په اړه د ډیوی خبریال دا راپور استولای.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د انتظام ادارې د بیلنیزو حالاتو د مرکز مشر وقاص الهی ویډیو ته ویل چې د بارانونو ودرې دروستو په کابل او سواد سندونو کې د اوبو کچ عام حالاتو ته راټیټ شوی.
پرونه پورې چې باران نه ودرېدو کنه نو زموږ خاص کر د سواد ریور چې کوم نو هغه کې واټر لیول چې دی هغه ډیر زیات هاي یو لکه کم زی کې چې 50,000 کیوسک بکار دی التا 80,000 کیوسک پورې رسیدلې او چې کم زی کې چې 30 بکار دی التا 50,000 پورې رسیدلې او اوس نن چې دی مونږ د ټول ریډینګ واغستو نو هغه کې ټول دیونو کې د ټایم کې نارمل دی.
بلخوا د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا د سانګ ډایرکټر قلمزیب خان ویډیو ته ویل چې په راتلونکو سلیر شو ګڼټو کې د صوبې ملکند او هزاره ډیویژن کې د باران امکان دی. ولې مرکزی او جنوبی ضلعو کې د خشک موسم پیشنګوئی شوې ده.
د کوم سره لاس 24 اورز کې مالک جاوه کې 135 ملي میټر باران شوه ده. بالا کوټ کې سره 112 ده او داسې ټول کې چې تو ده نو خو کافي باران هغه طرف ته شوه ده. لکه خبر نه مردان یعنی لوړ او سنټر کې بيګل سیستم او توا صرف اپر پارت کې ده. هغه زموږ چې کم ده کم نار 35 باندې سیستم ده ملکن ډیویژن شو 1000 ډیویژن ته نه باران چاسته ده. خیر البته
تیرر ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری په مشرۍ کې د یوې غونډې په محل اړوند محکمو ته ویل شوی چې د خلکو بیا په ځای کولو او لارو خلاصېدو لپاره د چټک ګامونه اوچت کړي شي. د خیبر پختونخوا د ریسکی 1122 ویاند بلال فیزی وایي چې کومو سیمو کې د سیلاب او باران له کبله خلکو او ودانو ته زیان رسیدلې ده نو هلته د یاد ادارې اهلکارو عملیات پیل کړي دي. د وای د یاد ادارې ټیمونه خلکو کې د سیلاب نزانونو خوندې ساتلو په اړه اګاهي هم پیدا کړي.
ریسکیو 112 په دې ټایم کې سواد مدین بیرن دلته چې دین نو ریلیف او سرچ اپریشنې شروع دي. لکه سات مخکې چې دین نو موږ د یاد سواد نه یو ډډ باډي روخ کا دین علاوه چې دین نو دې ټایم کې زموږ اپریشن چې دین نو دریا خالی سره روان دي. الته چې دین ټیم ډیپلوید دي دغه سي کوهستان دي چترال دي دلته چې دین نو اپریشنز آن ګوينګ دي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ایل خوا جاری شوی معلوماتو تر مخه تر دې دمه د موجوده بارانونو له امله د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 14 تنان مړ شوي او 13 جوبل شوي دي. معلومات زیاتوي چې د بارانونو له وجې د صوبې په کچه 11 کورونو ته په مکمل توګه ولې 3 کورونو ته جزوي نقصان رسیدلې دي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
ترنو قرمن اورتونکو د وایس اف امریکا دی ودا افغانستان ته د سوداګریزو توکو وړونکو گاډو ډرایوران او سوداګر وای د کورونا وبا د خبرېدو نو وروسته په تورخم کې دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې شوې او کاروباري اغیزمن شوی دی. دوی وای د کورونا له وبا نه مخکې به په ونی یا لس ورځو کې افغانستان ته ډک گاډي بوتلل او راوستل خو اوس یو میاشتنه زیات وخت نیسي. په دې اړه په مکړه د دوی د خبريال فرید شنواری یو بشپړ راپور ده.
ترانسپورټران او تجاران وای د تورخم سرحدي پوله باندې د ډک گاډو زر نکلیار کې دوله وجي روزګار اغیزمن شوی دی او په لارو کې په سونو شمیر کې افغانستان ته بار وړونکو گاډي ولاړ دي. دوی وای چارواکي په سرحدي پوله باندې د تیر وخت په سیر ډیر لک ترانزیت او ایکسپورت یا صادراتو گاډي کلیار کوي او یو شمیر خندونه هم جوړ کړی دي. د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د ګاډي ډرایور اول خان وای د ډیرو خندونو لوجي په ګټه وټه باندې ډیر بد اغیز غورځیدلای دی.
دوه میاشتې کیږي زه په خبرته راغلم کنه ګاډي سره او په دغه دوه میاشتو کې وروره ما فل حل یو پیره کړی داسې ډیر مشکلات و جنا پرنګرور کې چې موږ لو شو وروره موږ راغلو باډي ته باړه کې تقریبا یو شوره زما ګاډي ودرېد او کله چې وروره موږ د باډي نه راخوش سونو تقریبا یو ورځ دوه ورځې به موږ تختبه کې نلسای کې ودرېدو انلسه نظام لکه په روټین برابر ورور را سړی په خپل نمبر تلو.
ترانسپورټران او تجاران وای د کرونا وبا د خوریدو نه وړاندې به وو سونه زیات گاډي د تورخم سرحدي پولي د لارې تلل او راتلل خو اوس د غشميره ډيره رقم شوې ده. د خیبر پختونخوا چیمبر او کامرس په خواني مشر زاهد الله شنواري اوویل په پوله باندې ستونزو لوجه سوداګرانو او ترانسپورټرانو په شمول دوه اړخیز تجارت ته هم ډیر زیان رسی.
دا چې څومره ګاډي ولاړ دي کنه دی او بیا دې لپاره مخصوص پارکینګ جوړ شوی دی. انته دې باندې چارجینګ کیږي بیا په جمپ ور چې دی کنه چې ته په روکې ځان مخکې کوې او نور ګاډي شاته پاتې کوې ته مخکې ځې یا جمپ ور کوې کنه د هغې ډېرې پیسې پیدي لګیا دی. نو دا یو ډېر تجارت په طوره انتهایي پوایزنس یو زهریلا غوندې یو سیستم دا دی او دا په وجه باندې تجارت ډېر زیات متاثره کېږي لګیا ته بیا طرف ته روان دی.
په تورخم کې د کسٹم محکمې یو چارواکي د شمیرو تر مخه تیر وسورځونه په پوله باندې د ډک گاډو تګ را تک زیات شوې دی او د تیر وخت په سیر اوس هر ورځ 1500 نواخله تر 200 پورې ډک گاډي زی او راځي. نو موړې وای د ډکو گاډو کلیر کېدو عمل اوس تیز شوې دی. د خیبر سیمه ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر وایس اف امریکا ډیو ته ویل د تورخم سرحدي پوله باندې دوه اړخیزه تجارت خکېدو او ترانسپورټرانو ستونزې حل کولو لپاره هڅې روانې دي.
د کووډ 19 بعد چې کله دا تورخم بند شوې ده نو ابل ورس په 31 تاریخ په 1000 نه زیات ګاډي اخوا دې خو تللی دي، یعنی ان اوټ تللی دي. نو دا په ټول نه زیات فیګر دی. لکه دا کومګه په دې طریقې باندې و چې لګو نو سلور 500 ورځې کې مونږ دا ټول بیک لا کلیر کولای شو. اوس پکې د 10 ټکنیکی مسایل راشي چې ابل ورځ د ایکسپورټ سکینر خراب شوی او اوس بیا د امپورټ سکینر خراب شو او اوس ما ته خو ریپورت راغلی دی چې ټیک شوی دی.
سوداګران وای د تورخم سرحدي پوله باندې ځینې ادارو لاړه خارامینس ته شو خوندونو لوجي افغانستان سره د اړخیزه تجارت کم شوې دی او د کال 3 ارب ډالرو نه اوس 900 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلای دی. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
په بلوچستان یالت کې 13 ورځ شپږ لارې چلوونکي ډرایوران د وسلوالو لورې تختول شوې دي. د تختول شوو تعلق له پنجاب یالت سره دی. لویس د خبر پخلی کړی دی خو تر اوسه د تختول شوو کسانو درک نشته او نه کومې ډلې یې پړپغاړه اخیستې. په مکړه په دې اړه د حافظ شیرانی یو راپور دی.
بلوچستان یالت له ضلع کې چوشاب څخه شپږ لارې چلوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د تربت لیویزو یو چارواکي د نوم نشولو په شرط وډیو ته وویل تیر شپه د هوشاب لمادک مور سیمې څخه لارې چلوونکي تښتول شوي دي چې تر اوسه لا هم لا درک دي. د لیویز د چارواکي په خبره د تښتول سوو تعلق د پنجاب ایالت له ضلع باولپور څخه دی. د لیویز چارواکي زیاته کړه چې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله د بار لګولو لپاره خاردار تار وړونکي لارې چلوونکي له تربت څخه د اواران پر لوري روان وو. ناتایت سی وی راپورونه شای چې درې موټر سایکل سورو وسلوالو ل یو لسولارې چلوونکو څخه شپږ پر خپل موټر سایکلونو ل ځان سره تښتولي. د ډرایورانو د تښتولو د پیښې پله لا تر اوسه کوم چا پر غاړه نه دا اخیستي. یاد دی وی چې د بلوچستان یالت اواران تربت او ل ایران سره نږدې نورې سیمې د بلوچستان ل ناآرام سیمو څخه ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون غشتون کې بلابیل وسلوالې ډلې وخت نا وخت د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او د پنجاب سره تعلق لرونکو مزدورانو د تیشتي او د وزلو پله پر غاړه اخلي. راپورونه شای د بلوچستان یالت په نارام موسمو کې په تیرو درو میاستو کې په بلابلو پیښو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو تر 15 زیات سرتیري وژل شوی دی. د دې پر سیر د پاکستان د پوز ورپوړو چارواکو وخت نا وخت ویلي چې د بلوچستان یالت په نارام موسمو کې اوس د امنیت وزه د پخوا په پرتله ډیره ښه شوی ده. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د پټګان په یونوی راپور کې اټکل شوی چې چین د لږ تر لږه په راتلونکي لسیزه کې د خپل اټومي پروګرام زیرمې دوه چنده زیاتې کړي. په راپور کې دا راغلي دي چې چین په هغو پلانونو باندې کار کوي چې د ځمکې اوبو او هوا له لارې د اټومي بریدونو وړتیا ولري. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکاري سمینه احسان څخه اوري.
د چین د فوزي طاقت د نوم لاندې د امریکا دفاع وزارت په خپل سالانه ریپورت کې وایي خپل فوزي طاقت په جديدو طریقو برابرول او دا نور پراخه کول د چین هغه مقصد برخي دي چې غواړي 2050 تم پورې یا خود امریکا فوز سره ځان برابر کړي او په ځینی برخو کې مخکشي. او په هغه سیمه کې یو مضبوط طاقت جوړ شي. دا رپورت پینټاګون د کانګرس لپاره جوړ کړی دی او پرون د نهه پورس جاری کړی شو. رپورت د چین د موجوده وار هډز اندازه د 200 نه معمولی زیات ښایي، او پکې هغه وار هډز هم شامل دي چې بیلستیک میزایل سره سمیدای شي او امریکا پورې د رسیدو صلاحیت لري. روانه هفته خبریالانو ته د امریکا دفاع وزارت یو نائب مشر چارډ اسپراخیا ویلي دا لاول ځل دی چې پینټاګون د چین د وار هډز یو خاص شمیره ښودلې. د دې په مقابله کې امریکا 3,800 وار هډز مالک دی، او هغه ابدوزونه او جازونه هم ورسره دي چې اټمي حمله کولی شي. چین د هوا نه اټمي وسله نشي استعمالولی، خو پینټاګون وایي د چین پیپلز لیبریشن آرمی PLA چې د چین فوج ته ویلې کیږي تیر کال H6N بومبر پخکارا خلکو ته خودلې دی. دا د چین هغه ړومبنی فوجي جهاز دی چې په هوا کې پکې تیل ډکېدی شي او د اوږدې فاصلې اهداف په نښه کولی شي. د دې سره سره رپورت زیاتوي په تیرو 15 کالو کې د چین بحري فوج 12 نیوکلیر آبدوزونه هم تیار کړي دي، او د 2000 لسیزې ترمنځ پورې به یو داسې آبدوز هم جوړ کړي چې پکې به په ځمکه د حمله کولو یو خفیا طریقه هم جوړ کړی شوی. چین د ټرمپ انتظامیه لخوا هغه غوښتنه بیا بیا رد کړې دي چې امریکا او روس سره د ستراتیژیک اټمي وسله یو حد پورې ساتلو په معاهده کې ملګری شي. د چین د غړیتوب بغیر ښکاري دي چې امریکا به د روس سره نیو سٹارټ پنوم دغه معاهده د فروری 2021 نه نوره ونغځي کله چې دا ختميږي. تیره هفته د امریکا دفاع سیکرټری مارک اسپر خبرداري کړې وو چې د دویم عالمی جنگ نه پس چې په نړۍ کې کم آزاد او خلاص نظام جوړ شوی دی، هغه د چین د قانون ماتولو خوې د لاسه په هغه سیمه کې د حمله د خطر سره مخ دی. د دې نه علاوه هم تیره هفته د فوزی مشکونو په موقع بیجینګ منځنۍ فاصله وشتون کې سلور بیلستیک میزایلونه هم د چین مرکزی سیمه نه د جنوبی چین په اوبو کې وشتي وو. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته کړې. پینټاګون په دې یو بیان هم جاری کړی او فکر یې ښودلی چې د چین ګامونه نه یوازې جنوبی چین سمندر د وسلو نه صفا ساتلو د ژمنې، بلکې هغه سیمه آزاده او خلاصه ساتلو د امریکا د سوچ پر ضد هم دي. کم چې دا یقیني کوي ټول ملکونه خپل خود مختاري کې محفوظ دي، زور زیاتوب نه آزاد دي، او د عالمی اصولو او اقدارو سره سم معاشي ودی کولی شي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسېدلی چې دا درته زموږ همکار مختار خلیل چمتو کړی.
پاکستان د وخت د سره د خپل ملکی او د خارجي اهمیت په معاملو او مسلو کې تل د چین او د سعودي عرب په امداد د بوختونه وته دی. خو د تیرو څو میاشتو راسي د پاکستان او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي راپورته کېدو وروسته پاکستان اوس د خپلو ټولو مسلو د اوارولو لپاره چین په لو ګوري. په دې موضوع مشهور میگزین دی ډیپلومیټ کې د نامتو زنانه لیکوالې امینه تنویر یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا د پاکستان لپاره به چین د سعودي عرب ځای ونیوي شي. امینه تنویر ډیپلومیټ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره هفته د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ د اهمو خبرو لپاره د چین د دورو په دوره بیجینګ ته دروانی دونه وړاندې خپل یو بیان کې ویل چې د چین دا دوره د ډیر اهمیت ته او دا چې چین ته دروانی دونه وړاندې ودری ادم عمران خان سره تفصیلي خبرې اترې هم شوې دي. د شاه محمود قریشی د چین دا دوره د پاکستان د فوج د مشر د جنرال باجوا او د ایسای د مشر د جنرال فیض حمید د سعودي عرب د بیخوند د دورې نه پس شوې ده، ځکه چې د پاکستان د دغدغاړو اهم جنرالانو په سعودي عرب کې هغه قدر او درناوی اونشو د کم چې دوی تمه لرله. مضمون لیکي چې جنرال باجوا او جنرال فیض حمید د شاه محمود قریشی تیرو ورځو کې د سعودي عرب په مخالفت کې د بیان ورکولو نه پس سعودي عرب کې د راپور ته خفقان د لری کولو د پاره تللی وو. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی عملاً دا وقت سعودی عرب دا بادشاہ پر تخت ناستے دا پاکستان دی دوارو جرنیلانو سر ملاقات انو کو مضمون زیاتی چې پاکستان د وړاندې نه قسمه قسم مسلو او مشکلاتو کې گیر دی. یو طرف ته پکې د امروزه استعمال سیزونه دومره ګران شوي دي چې خلک په نهارو تیرولو مجبور شوي دي، او بل طرف ته په دې څخه ګرمۍ کې تر ګنټو ګنټو پورې د بجلی د نشت له سبب خلک د خپل جون تر دوست پې مورغلي دي. په دې حالاتو کې پاکستان سعودي عرب سره د زړه بداوي زغملو جوګه نه دی، ځکه چې سعودي عرب تل په سخته کې پاکستان د لاس ورکړی دی. خو په سعودي عرب د شام محمود قریشی حیرانوونکي اعتراضونو پاکستان په یو لوی مشکل کې اچولې دي. عالمی برادرۍ د وړاندې نه د پاکستان د امداد نه لاس اخیستې دي. په داسې سختو حالاتو کې د سعودي عرب ځان نه خفه کول به یقینا چې ښې نتیجې راپسیر نه کی. دی ډیپلومیټ میگزین لیکي چې د شاه محمود قریشی د چین دوره ډیر وړاندې ټاکلې شوی و، خو په موجوده وخت کې پاکستان دې دورې نه چین ځان نه د مالی او سفارتي مرستې د ترلاسه کولو کوشش کړی دی. دلته اوس سوال دا راپورته کیږي چې آیا چین به یو ځل بیا پاکستان نه د مالی امداد لاس ورکړي؟ هر کله چې مالی امداد دپاره پاکستان تل په سعودي عرب تکیه ساتلې ده. سعودي عرب د ډیر مودې نه پاکستان ته مالی امداد او په نرمو قرضونو تیل ورکوي. په کال 1998 کې چې د ایټمي تجربو نه پس پاکستان باندې بندیزونه ولګېدل، نو سعودي عرب ورته هر ورځ 5000 پی پی ویړیا تیل ورکول شروع کړل. سلامتی کونسل د 2231 نمبر قرارداد لاندې اوچت کړی شوی و. د سلامتی کونسل هم په دغه قرارداد کې لوزنامه کې شامل هر ملک ته دا حق هم ورکړی شوی و چې که ایران د لوزنامې تر مخه خپل کړو لوزونو نه منکر شو، نو هر ملک بغیر د شرطه دغه بندیزونه واپس په ایران لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو سلامتی کونسل ته په 9 اگست د امریکې د فیصلې اطلاع ورکړې ده. د امریکې له طرفه به دا بندیزونه د اطلاع ورکولو نه پس 1.5 ورځې وروسته لګولی شي. امریکی دا اقدام د سلامتی کونسل په دې خبره د قائم کولو لپاره د هر قسم سفارتي ذریعو استعمالولو نه پس کړی دی چې په ایران دی د وسلو بندیز جاری وساتي، کم چې په اکتوبر کې په ختمېدو دی. خاغری پومپیو ملګرو ملتونو کې اخباروالو ته ویلي دي چې د امریکې پیغام ډېر په ساده او ټکو کې دی. دوی امریکا به د ترهګرۍ د دنیا د ټولو نه لوی سرپرست ملک له چرې هم دا اجازت ورنکړي چې په آزاد مټ د جنگی هوائی جازونو، ٹینکونو، میزائلونو او د نورو هر قسم روایتی وسلو د خرید و فروخت په عمل کې اخته وي. د ملګرو ملتونو د دې بندیزونو تر مخه په ایران د وسلو بندیز جاری وي. د بندیز په بهاله به ایران د بیلستیک میزائلونو د تجربو کولو نه او ورپسې د ایټمی سرګرمو نه رایسار کړی شي چې پکې د یورینیم د سوچکولو عمل هم شامل دی، کوم نه چې د ایټمی وسلو جوړولو په پروګرام کې کار اخیسته کېدی شي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا هم وویل چې صدر ټرمپ او د هغه حکومت دا خیالي خبرې رد کړې دي چې ایران کې خپل ایټمی پروګرام صرف د امنناکو مقصدونو لپاره چلایي. موږ به ایران چرې هم د ایټمی وسلو خاوند جوړېدو ته پرې نه ږدو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کا چې مشرق وسطا کې د ایران گاونډي ملکونو او د خلیج تعاون په کونسل کې شاملو هیوادونو د ایران د خطرې په باب له سلامتی کونسل تخپل فکرمندۍ رسولی دي او د وسلو د بندیز د جاری ساتلو اهمیت ورته په ګوته کړی دی. ښاغلی پومپیو په دې خبره هم فکرمندۍ ښکاره کړه چې فرانس، جرمني او برتانیا ځان ځان له خدا خبرې کوي چې دوی په ایران د وسلو بندیز اوچتول نه غواړي، خو د دې لپاره عملي تور سلاس خپې نه خودی. ښاغلی پومپیو وی امریکا به د دې ناکامه قیادت کیسه نه جوړیږي. امریکا به دین آرامتیا تا چری هم غاره کی نگدی. امریکا به یقیناً که پڑون بی صف کی روانوی. دنن رو دی اقدام پا ایران دا نور زیاد فشار رو رلی دی چی حقا دی دا یوروغ ملک پشان سلوک رو واخلی او دا معاملی دا سمول و دا پارا دی خبرو تا کینی. مون عالمی برادرای تا هم غاق کو چی دا یوی مضبوطی لوزنامی که دو دا پارا مون سرا منگری شی چی دا حقی ترمخی دا ناولی دریز پا مکمل توگا مخنیوی شی او د ټولو هغو ملکونو د خلکو تحفظ شي څوک چې د ایران د شر نه په امن کې اوسېدل غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولای شئ. د ویبپاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
The Voice of America دی واخ پرونه ده.